السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوی د ازادي رادیو د خبرونې ته مو بیا هم هرکلی کوو. د دې خبرونې ټول وخت دو اونیزو پروګرامونو ته بیل سوی و مورات او د ازادي میلمه د خبرونه په خبرونو پیلوو. د شوزو خود جوش حرکت د دغه غورزنګ د غړي منیجی صدیقی د خوشی کېدو خبر تایید کړ. د دغه حرکت یوې مسؤولې لیلا بسیم تیر شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې منیجی صدیقی د طالبانو له بنده خوشی سوی ده. منیجی صدیقی د 2023 میلادي کال د اکتوبر له 9 د طالبانو په بند کې و چې د دغه خوځښت د ادعاو له مخې هغه د نورو تورونو تر څنګ د طالبانو حکومت د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د عکس د سوځولو په تور په یو نیم کال بند محکومه سوې وه. ایرانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې د ملک زرنج ترمن سرحدي دروازه بیرته د ترافیکو پر مخ پرانیستل سوه. په نیمروز کې دغه لار تیره پنجشنبه د افغان موټر چلوونکو او ایرانی سرحدي ساتونکو ترمنځ تر لفظي شخړې وروسته تړل سوې وه. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې دغه لاره پرون سهار د ایرانی چارواکو د هڅو په نتیجه کې بیرته پرانیستل سوه او د تجارتي مالونو لیږد رالیږد ورباندې روان دی. تر اسلام کلا وروسته د ملک زرنج سرحدي دروازه د افغانستان او ایران ترمنځ له مهمو لارو ګڼل کیږي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د دوی په پرونۍ غونډه کې د ایران له چابهار بندر پر لاشي استفادې ټینګار وسو. د دغه وزارت د اعلامیې له مخې د دوی په پرونۍ غونډه کې د افغانستان د سوداګرۍ لپاره د بدیلو لارو پر لټولو بحث وسو. وړاندې راغلي چې د سوداګرۍ لپاره د بدیلو لارو د پیدا کولو هدف د نورو لارو او بندرونو تړل نه دي. که څه هم په دې اعلامیه کې له پاکستان سره په سوداګرۍ کې د ستونزو یادونه نه ده سوې، خو اسلام آباد وخت نا وخت په یوه او بله پلمه خپلې لارې د افغانستان د مالونو پر مخ تړلې او افغان سوداګرو ته یې سخت زیانونه اړولي دي. په وروستوي کې افغان تجارانو د ایران له چابهار او عباس بندرونو د مالونو لیږد رالیږد زیات کړی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د روان 2024 میلادي کال له پیله د دوی ټیمونو په افغانستان کې زیانګالو کسانو ته د څه باندې 140,000 روغتیایي مشورو زمینه برابره کړې ده. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون په خپل ایکس شبکه کې د اپریل د 8 یا د روغتیا نړیوالې ورځې په مناسبت لیکلي چې دوی هره ورځ په افغانستان کې بې ځایه سویو، ستنو سویو او کوربه پرګنو ته روغتیایي خدمات، د رواني روغتیا او ملاتړ خدمات برابروي. د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې خلک شکایت لري چې روغتیایي او د رواني روغتیا نور خدمات ورته نه برابرېږي. د اسرائیل پوځ وایي چې د غزې تړانګې په جنوب کې له تر ټولو لوی شر خان یونس څخه خپل ځواکونه ایستلي. د دغه هیواد دفاعي ځواکونو پرون یکشنبه ویلي د دوی د کمانډو اتیایي مفرقې په خان یونس کې خپل ماموریت بشپړ کړ او نورو عملیاتو ته د چمتووالي لپاره له غزې تړانګې وتلې ده. د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي د دوی د پام وړ شمیر پوځیان لا هم په غزې تړانګې کې په پوځي عملیاتو بوخت دي. دله څرګنده نه ده چې له خان یونس د اسرائیل د کمانډو ځواکونو وتل د غزې د جګړې لپاره د اسرائیل په ستراتیژي کې کوم بدلون دی او که د مصر پولې ته څیرمه طرف حشار کې احتمالي عملیاتو ته ځان چمتو کوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی یو وار بیا پر لویدیځو هیوادونو غږ وکړ چې اوکراین ته د هوایي مدافع دستګاوې ورکړي. دا غوښتنه داسې وخت کېږي چې د پسرنیو عملیاتو په درشل کې روسیې د اوکراین پر ښارونو خپلې هوایي حملې زیاتې کړې دي. زلینسکی دا غوښتنه په هغه ویډیو کې وکړه چې تیره شپه یې خپره کړې ده. تر دې دوه ورځې مخکې روسیې د اوکراین په شمال ختیځ کې په هوایي حملو سره 8 ملکیان ووژل او لږ تر لږه 10 نور ټپیان کړل. ولودیمیر زلینسکی ویلي اوکراین د هوایي مدافع کافي دستګاوې نه لري او دا ټولو شریکانو ته معلومه موضوع ده. ایران د چاپیریال ساتنې څلورو فعالانو ته چې له 2014 میلادي کال راهیسې بندیان دي عفو کړې او ټاکل سوې چې خوشې سي. دغه څلور فعالان نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، هومن جوکار او طاهر قدریان په جاسوسي تورن سي وو، هغه تور چې دوی رد کړی دی. د دې مدافع وکیل حجت کرمانی پرون د دغو کسانو د عفو خبر تایید کړ. دا څلور فعالان د حیات واشی پارسیان انسټیټیوټ له نورو غړو سره یو ځای په 2014 میلادي کال کې نیول سوي وو. د دغه بنسټ ګڼ غړي په تیرو کلونو کې خوشی سول او یو یې له یو غربي هیواد سره تبادله سو، بل تن یې تر نیول کېدو لنډ وخت وروسته مړ سو. د تونس ساحلي ساتونکو پرون خبر ورکړ چې د 1300 پناهغښتونکو مړي له اوبو ایستلې. د دغه هیواد ملي ګارد پرون یکشن به وویل چې په مدیترانې سمندرګي کې د څو نورو پیښو له کبله 1,800 نور پناهغښتونکي ژغورلي. د هوا له ښه کېدو سره له تونس څخه د ایټالیا د سواحلو پر لوري د پناهغښتونکو د کښتیو تګ زیات سوی دی.
وما ورس دا ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی له تودو سیاسي او ټولنیزو مسایلو سره لبلې زاویې د شننی او ومه ورس کوربه. نن خبرېږي چې ننګرهار کې محصلینو ډرون الوتکه جوړه کړې ده. خو د همدې پوهنتونې وسرچینه وایي چې دا الوتکه له هندي پروژې کاپي شوې ده. پاکستان کې بیا له هغو زړورو غلو هم خبرېږي چې له نظامي ځواکونو یې ټانک تختولی دی. د تصفیه کمیسون په کارونو د طالبانو له نیوکو هم خبرېږي او له دې هم خبرېږي چې د افغانستان د جمهوري نظام د اداراتو اکاونټونه د پاکستاني شمیرو لخوا څنګه خرڅلاو ته وړاندې شوي. خو تر هر څه لومړی د ونۍ د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی. پاکستان او ٹی ٹی پی ته د طالبانو مشورې. د طالبانو د داخله وزارت مرستیال وای جګړه نظامونه ړنګوي، پاکستان کې د سوله ییز حل راشي. پاکستان وای مشورې مره کوي، ٹی ٹی پی وځپي.
حمایت چه د پاکستان فوجیان و دیونه کړی دی نو دا غي و د پاره دیتا په مقابل کې داسي کار وکړي چې دا غي و د پاره ګټه ورورسه او دا غي افراطي دونه لکه ټي ټي پی دا غي مخه ونیسي. کچېر نظام خرابېدل خراب کار و نو دی ول په چیرو ډول سوي چې د یو مشروع او قانونمن نظام په مقابل کې جنگ ته دوام ورکړي.
گوندونو ته د طالبانو د عدلی وزیر خبرداري وای د ګوند اخیستل نو افغانستان کې جرم دی. ګوندونه وای دا دیکتاتوري ده. طالبان خپل څو ګوندونه دي.
احزاب په قانوني لحاظ سره په دې نظام کې ځای نه لري. د احزاب نام اخیستل یا د حزب نام اخیستل تا ته دا یو جرم ده.
تاسو کوم رسمیت لري چې تاسو وایئ چې دا جرم دی او تاسو عذاب له منځه وړي دي؟ هغه حکومتونه له منځه وړای شي چې رئیس جمهور ولري، قانوني اساسي ولري، درې قواوې ولري، قوای مقننه، قوای اجرائیه، قوای قضایه.
له ښوونځي وروسته د نجونو د کورسونو تړل طالبان دلیل نه وایي، خو کابل کې کورسونه وایي نجونو ته له تدریس منع شوي دي. فعالانو بیا نیوکه کړې چې طالبان اخر څه غواړي ثابت کړي.
سوچ لیکانو ماته لکه مونږ خپل هیله لیا ل لاس ور کړی دی. مونږ په رواني تکلیفونو اخته سوي یو. مونږه مکتبونه درسونه په خوب کې وینو. مونږه دا وینو چې مونږ خوانځي فرانسل سوي دی. خوانځي ته زو یوی راتویل چې زه خوانځي ته زم هر وخت ارش په خوب وینم. خوانځي ته زم خو ما حاکم نظام مانی کوي او زه په جړا کور ته راځم او ډیر نا امید یم.
نو غوړی ټولنه ته یو افغان مور داس یو بچی وړاندې کی چې هغه د علم په زینت یا پرانا باندې منور وی افغانستان راپورته کی دو غواړي چې ټول عمر دا ولس په تیارو کې او په بیسوادۍ کې اوساتي او دوی خپل بقا د افغانستان د ولسونو په بیسوادۍ کې ویني.
او په کابل کې د قران کریم د تاریخي نسخو نندارتون د 15 ورځنی نندارتون کې د حضرت عثمان له خلافت رانیول تر ننه افغانستان کې ساتل شوی قرآنی نسخې ننداری ته ایښی دي. بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت مرستیال محمد نبی عمری هغو مشورو د اسلام آباد او افغانانو پراخ غبرګونونه پارولي چې د پاکستان حکومت او ٹی ٹی پی ته یې په خپل منځ کې د جوړېدو مشوره ورکړي. خغلی عمری ویلی د جګړې تجربه دوی لیدلې ده چې نظامونه تباه کوي نو ځکه ٹی ٹی پی باید له خپل نظام سره خپلې ستونزې د خبرو له لارې هوارې کړي. محمد نبی عمری دا خبرې په خوست کې یوې غونډې ته کړي او ټینګار یې کړی ده چې ٹی ٹی پی ولسی ملاتړ نه لري او کومې ډلې سره چې د خلکو ملاتړ نه وي که سل کاله هم وجنګېږي نظام نه شي پرځولی.
نظام تباہ کری خپل مجلس کې سره جوړ شي مذاکرات وکړي روغ جوړ
ویلې چې شیز مو خوشمن کې ډېر مخه کړی دی
حضرت دې د دې یاد کړتم کې حقوق ځان یعنی چی
خو د محمد نبی عمری د وڅرګندونو د افغان فعالانو نیوکه لدی عمل لپاره ویلي چې د دوی په وینا کې طالبان د جګړې لامل د نظامونو د نړیدو په تابان دومره پویدل نو ولی افغانستان کې له نظام سره کلونه خونړی جګړې وکړي او خلک یې وخت در رسیدو لپاره دواړو غاړو ته وژل
یو شاعر وایي چې اصلي څیره د چا خی هر چاته اقتدار د اقتدار د اقتدار لبد مرغه طالبانو په تیرو دوه لسیزو کې د قدرت د لاس راوړلو لپاره او همدارنګ د نورو او بلخاصه د ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان د منافعو په خاطر وجنګېدل او د دیو د دغه جنگ لامل په زرهاو کسان په افغانستان کې شهیدان شول په لکاو کسان بی وطن شول او هغه نظام چې په هغه معنی ډیر مصرف شوی و د افغانستان سیاسي اقتصادي او پوځي جوړښتونه جوړ شوي و هغه ټولې د نورو د ګټو په خاطر باندې له منځه ویوړل کله چې دوی اقتدار ته راغلل بیا هم دوی خپلو هغه افراطي کړنو ته دوام ورکړ د افغانستان تعلیمي سیستم یې ړنګ کړ همدارنګه د نجونو د لوړو زده کړو په وړاندې ښوونځي وتړل او د خلکو نه د کار او د تعلیم فرصت واغسته او یوازې ملکراسي په افغانستان کې نه حاکمه ده
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری سي د افغانستان سیمه او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي facebook.com/azadiradio
بلخوا د پاکستان خارجه وزارت د نبی عمری سرګندونو ته تون خبرګون خوده لویل دي دوی له ټي ټي پی سره مذاکرات نه کوي بلکې افغان طالبان نو نغواړي چې د دغه ډلې پر ضد پریکند اقدامات وکړي
طالبان د پلانګ او د پلان ترمنځ دي کچېرې افراطي ډلو سره خپل روابط نه قطع کوي نو دوی مجبوریږي چې د هغه په مقابل کې اقدام وکړي او په هغه صورت کې بیا طالبان دی او بل جنگ سره مخامخ کیږي او دوی بل منځ ځي نو په دې خطر باندې طالبان کوشش کوي چې هغه حمایت چې د پاکستان پوځیان ودیونه کړی دی نو دا هغه ور د پاره بیته په مقابل کې داسې کار وکړي چې دا هغه ور د پاره ګټه ورورسي او دا هغه افراطی ډلو لکه ټي ټي پی دا هغه مخه ونیسي کچېر نظام خرابېدل خراب کار و نو دی ول په تیرو دوه لسیزو کې د یو مشروع او قانونمن نظام په مقابل کې جنگ ته دوام ورکړ
او رسلاغه چې د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د کور د محاصري د ایمان مؤسساتو د بندون او تر د کور دفتر اخیستل کېدو ناندري ډیر کړی د طالبانو د عدلی وزارت سرپرست عبد الحکیم شریعي خبرداري ورکړه چې ګوندی فعالیتونه په افغانستان کې منع دي او د ګوند نوم اخیستل اوس د دوی پر وړاندې جرم بلل کېږي ګڼو سیاسي ګوندونو هم ازادي رادیو ته تایید کړی چې طالبانو ډیر وخت د ګوندونو فعالیتونه بند کړی دي او دا مهال ګڼ ګوندونه له افغانستانه وتلی خو دوی د طالبانو په دغه کار نیوکه کړی ده بل خو طالبانو بیا بیا ټینګار کړی چې ګوندونو د افغانستان خلکو ته څو لسیز امتحان ورکړ او نور دغه سیټلو ته اړتیا نشته
د احزاب او ریاست په وزارت عدلیه کې د تشکیلاتو نه تیر کال لغوه شوی احزاب په قانوني لحاظ سره په دې نظام کې ځای نه لري د احزاب نام اخیستل یا د حزب نام اخیستل تا ته دا یو جرم ده په قانوني لحاظ باندې ما ته راغله فتح راغله چې چا خوخه و دا نظام خوخه پاتې شول چې چا خوخ نه و په مختلفو لارو باندې ووته
ویلی چې شیز مرکز ژوند کې ډېر مخه کړی دی
حضرت دې د دې یاد کړتم کې حقوق ځان یعنی چی
په همدې حال کې د ګوندونو پر وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات او د دوی د عدلي وزیر سرګندونو ځینې نیوکه پاره ویلي چې لمنځه د سولې ولسواکۍ ملي نهضت امراسیال شاه محمود میاخیل او د ولسونو د سیاسي اجماع مشر ابراهيم الکوزي د طالبانو تحریک او حقاني شبکه په خپل یو ډول ګوندونه بللي دواړو سیاسي چیرو له ازادي راډیو سره خبرو کې د ګوندونو د فعالیت د مخنیوي په حق له د طالبانو په کړنو نیوکه کړې.
دی وړي چې هم دغه یو حزب یا د دې یو ډله چې هغه ملایان دي هغه باید په قدرت کې وي او نور په افغانستان کې ولس په سیاسي اقتصادي او امنیتي ټولو برخو کې رول ونه لري او دی وړي چې د قدرت د برچې د لارې وساتي. خو هغه مشهور متل وایي چې برچې په زور قدرت نیولی شي خو د برچې په سر سړی څوک ناسلې نشي. په تیرو څلور پنځه لسیزو کې موږ ولیدل په افغانستان کې هغه حکومتونه چې د کودتا او د زور لارې قدرت راغلي دي هغه بقا نه کړې او بیر اخره له منځه تللې دي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګري سي د افغانستان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio
تاسو وایئ چې دا جرم دی او تاسو عذاب له منځه وړي دي. هغه هغه حکومتونه له منځه وړایي چې رئیس جمهور ولري، قانوني اساسي ولري، درې قواوی ولري، قوای مقننه، قوای اجرائیه، قوای قضایه او یو د خلکو په اراده حکومت وي او بشري حقوق ته احترام پکې کوي، د ښځو حقونه پکې تامین شوی او د افغانستان د ټولو قومونو او د ټولو اتباعو احترام پکې کوي او درناوی پکې کوي. نو هغه حکومت کولای شي چې بیا یو تصمیم ونیسي، اما متاسفانه چې دوی خپل رسمیت نه لري، دوی خبره کوم تاثیر نه لري. دوی اوس ولست شجه نتور کی تازه په دفر شه کمپاین وکي. زه فکر کوم چې تازه به درځي شه تکویزي چون چې دوی بد دی چې څه خرځي ولس
اوس د دوی فرزيد باندې اکسل امر شي. دا په داسې حال کې چې د سقوط شوی جمهوریت نظام پر مهال افغانستان کې 500 زیات ګوندونه او 500 زیات مدني ټولنې فعال وي، خو هغه مهال خلکو د دوی په کمیت نیوکه لري او د ګوندونو د کاري کیفیت په لوړتیا ټینګار درلود. او قسم تیرونی طالبانو خپل ټولو خبري پاڼو د خپل ځای مهغه وینا پاک کړ چې پکې د سنگسارونو په زیاتولو ټینګار کړو. خو له دغه وینا وروسته په یو ونه کې د دې ډلې حکومت افغانستان کې نږدې 14 کسان په درو وهلي. دغه سزاګانې چې بیلابیل ولایتونو کې ورکړل شوې پکې د طالبانو د ستري محکمې د راپورونو لمخې 15 نارینه او 2 ښځې په بیلابیلو تورونو عام محضر کې وهل شوې. د طالبانو د ستري محکمې په ویبپاڼه کې د خبرو شویو اعلامیو په بنسټ د بلخ چاربولک یو کس یې د اخلاقي جرم قضیه کې 15 دورې وهلې او په شپږ میاشتنی باندې محکوم کړی هم دی. خوست کې بیا شپږ تنه عام محضر کې وهل شوې. کندهار کې درې تنه یوه بله پیښه کې یوه ښځه او نارینه له کوره د تېښتې په جرم 10 دورې وهل شوې. د غور دولینه کې بیا د غلا په جرم 3 کسان 9 دورې وهل شوې. کابل کې بیا د وی خزي په ګډون 2 تنه 15 دورې وهل شوې. بغلان کې بیا یو کس د نامشروع اړیکو په تور 9 دورې او فراکی یو کس د لواتت په تور 10 دورې وهل شوې دي.
دا سي ځینې کسان بیچارهګان چې د اغو د سیرونه غریب او فقیر او مسكين بیچاره خلک کاری کی اغو راولي په عام محضر کې اغو ته درې ورکوي چې دا مجرمین دي په دادا ګناهونو باندې دا نیول شوی دي. تر حال چې په دغه سي د طالبانو په دې استبداد کې په وهلو ټکولو شکنجه کولو د خلکو د خلینو هر قسم اقرار د خلک اخیستلی شي. نو داسې یو نظام کې چې څوک د وکیل نیولو اجازه ونه لري، د قاضي په مخ کې خپل غږ پورته کولو اجازه ونه لري او محکمه د عامو خلکو په مخ کې دایره نشي چې خلک هم وګوري چې څه روان دي څه کیږي، نو د دغه سي شرعي حدود او تنفیذ دا غیر شرعي غیر اسلامي ده او دې ته موږ فقط استبداد او دیکتاتوري یا ظلم او ناروا ورته ویلی شو.
او په داسې حال کې چې د نوي کال په پیل سره د نجونو په مخ د خونځي د خلاصون هیله مندي او اوازو هیڅ رنگ رانه وړ. اوس د کابل د خونیز مرکزونو یو شمېر نجونو زده کوونکو ویلي چې د طالبان حکومت د دوی خصوصي خونیز مرکزونه هم تړلي. د کابل د یو شمېر خصوصي خونیز مرکزونو نجونې زده کوونکو وایي طالبان دوی دغه مرکزونو ته لورته غمنه کړی دي. ځینې له خونیز مرکزونو ایستلي او ځینو مرکزونو ته ویلي چې جنو ته به نور تدریس نه کوي، حتی ځینو ته قلفونه اچول شوي دي. د غونجونو زده کوونکو ویلي انجونی هغه کورونو ته هم لورتګ منه شوی چې دوی ته به په وړیا ډول د ښځو لخوا تدریس پکې کېده. همهاله د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارونکو د ځینو ښوونیزو مرکزونو د مهرلاک تصویرونو په خپرولو سره ادعا کړې چې دا کار د طالبانو حکومت له لوري ترسره شوی دی. طالبانو لا په دې تړاو رسمن څه نه دي ویلي، خو په کابل کې ګڼو سیاسي کړیو ازادي راډیو ته تایید کړي چې ګڼ پوهنیز مرکزونه تړل شوي او رسنیو ته ویل شوي دي چې په دې اړه راپورونه جوړ نه کړي.
د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره تمه دا وه چې د ښوونځیو دروازې د افغانستان نجونو پر مخ پرانیستل سي، خو د تمې خلاف دا کار تر سره نه شو او اوس دا د کورسونو دروازې هم د نجونو پر مخ بندې سوي دي چې دا د یوې ټولنې له یو ستر قشر سره ظلم دی، جبر دی او یو ستر جرم دی، ځکه چې د یوې ټولنې یوه غټه برخه ته د هغې د هغوی د حقه حقوقو څخه محروموي، هغه حقوق چې اسلام ورته ورکړی دي.
ویلې چې زموږ په ژوند کې ډېر پرمختګ کړی دی.
حضرت دوی د دې روایت کړتن کې حقوق ځان یعنی چی؟
د قران اولین آیت د علم په بارکه راغلی دی، لوست بارکه اقرا اول ولا چول ولا عزت پیدا کوي پر مختک پردا کوي د نړۍ د سیالانو سره بسال سی او د الله رب العزت امر ده او علم په نر او په خزي باندې دا فرض ده. د دې لپاره حدود او لیمټ هم نه معلوم چې څومره علم کوي په اسلام کې د مور قدر او قیمت او عزت ډیریږي زیاتیږي. خدا شه طالب په افغانستان کې د علم په ځانګړې توګه د خوینو د علم د زده کړو مخه نیسي. دا درې کالې پکتبونه په مخ ور بند کړي دي او بیا اوس اعلان کړی چې کورسونه هم بند کړي. زما په نظر باندې دوی غواړي چې په دې ټولنه کې جهالت وي تر څو دوی هر رقم فتواوي ورکړي، هر خبره کوي څوک سره استدلال ونیسي کولای او د دوی خبرې خلک پړندو سترګو باندې ومني او فکر وکړي چې دا شریعت او دا اسلام ده.
د امریکا د سینټکام یا مرکزی قومندانۍ پخوانی مشر جنرال فرانک مکنزی خبرداری ورکړه چې داعش ډله له افغانستانه د امریکا تر وتلو وروسته لا پیاوړې شوي او دا مهال په متحده ایالاتونو او نورو بهرنیو قدرتونو حملو ته سخت لیواله ده. خغلی مکنزی له ABC امریکایي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي، افغانستان کې د داعش لا پیاوړتیا هغه وخت پیل شو چې امریکا له دغه واده وته او پر دې اترهګری ډلې فشار لمنځه ولاړ، خو هغه نیوکه کړې چې له داعش خراسان ډلې سره د مبارزې لپاره باید افغانستان کې لږ تر لږه له 3 تر 5 زرو امریکایي عسکر پاتې وي. په داسې حال کې چې د ده په وینا اوس مهال امریکا هلته هیڅ چار نه لري. بلخوا د طالبانو ویان زبیولا مجاهد تېره اونۍ یو وار بیا رسنیو ته خبرو کې په ټینګار وویل چې داعش خراسان ډله افغانستان کې په بشپړ ډول ځپل شوې ده. خو د ښاغلي مجاهد د خبرو په برعکس په وروستیو کې د استرالیا د ستراتیژیک مطالعاتو انسټیټیوټ او د بحران نړیوالې ډلې په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د پیاوړتیا په اړه خبرداری ورکړی. اور وسلاغه چې تیرونه د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې نه ماشومان یو ماين وجل او د هرات پر باسنګي کې شپږ ماشومان په خوانی پاتې شوی ماينونه وهل. په افغانستان کې د ماين پاکي موسسو پر فعالیتونو باسن راپورته شوی او دا هیواد لا هم د یو شمیر سازمانونو لخوا د زړو ماينونو د چاودنو لامل خطرناک بدل شوی. په دې لړ کې د ماشومان د خوندیتوب نړیوال صندوق اندېښنه ښودلې چې افغانستان کې د محل هر میاشت شاوخوا 80 کسان د زړو ماينونو خوراک ګرځي چې زیاتره ماشومان دي. خو د ماينونو پر وړاندې د افغانانو د مبارزې موسسې بیا ویلي د ماينونو د قربانیانو میاشتنی شمیر 80 نه بلکې لا اویاو ته زیات دی. سیف دی چلډرن موسسې لا دا هم ویلي چې افغانستان لا هم د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې ماينونو پکې ختم شوي نه دي، ځکه د دوی په وینا د دغه هیواد د ولسوالیو 2/3 برخه په ماينونو لړلې ده. نړیوال سازمانونه او د ماين پاکي موسسې له کلونو راهیسې میلیونونه ډالر په دې مصرفوي چې افغانستان کې په ماينونو په خلي سیمه پاکي کړي. خو څارون کې وایي یا موسسې په واقعي ډول کار نه کوي یا هم افغانستان دومره په ماينونو لړلې چې د پاکولو امکان نشته.
په دې برخه کې په تیر شاوخوا 2.5 لسیزو کې افغان حکومت او نړیوال ټولنې ډیر زیاتې پیسې مصرف کړي، مګر له بده مرغه چې لام ډیر ماينونه په خپل ځایونو پاتې دي. کله به چې موږ په وطن کې په دغه سي مسایلو باندې کار کولو، خلکو به راته شکایتونه کول چې د دغه برخو پروژیانو یا هغه بنسټونو چې په دې برخه کې کار کولو په خپلو کارونو کې صادق نه وو. خلکو داسې انګیرله چې دوی نه غواړي ټول ماينونه راټول شي، ځکه کدا راټول شي نو بیا دوی ته د بلې پروژې لپاره پیسې څوک ورکړي. نو دوی به لامدی عمله یو نیم پرې خودلو چې بیا به پیښه رامنځته شوله، بیا به دوی یو نوی پروپوزل جوړ کړي، بیا به نوی پروژه واخیستله او بیا به دوی په هغه ساحو کې کارونه شروع کړل.
او داسې ښکاري چې له سقوط وروسته د یو شمېر ادارو تایید شوې فیسبوک او ټویټر پاڼې د ناڅرګندو کسانو لاسته لوېدلې چې پاکستانی شمېرې پکې ورکړې دي. په دې لړ کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون تایید شوې فیسبوک پاڼې تېره اونۍ هغه مهال تند غبرګونونه راپورته کړل چې اوسني چلوونکي د دغې پاڼې د خرڅولو اعلان وکړ. د پاڼې هیکر یا اوسني چلوونکي د تماس نیولو لپاره یو پاکستانی شمېره ورکړې او ټینګار یې کړی ده چې د افغانستان څلور دېرش ولایتونو کې د دې او نورو ګڼو تایید شویو پاڼو د خرڅلاو سودا کولی شي. فیسبوک او ټویټر کې ګڼو فعالانو ادعا کړې ده چې د دغې پاڼې د رپورټ کولو غوښتنه یې له خلکو کړې، خو برعکس فیسبوک په هغو خلکو بندیزونه لګولي چې د دې پاڼې د هک کېدو او رپورټ کولو په اړه یې خلکو ته پوهاوی رسولی.
دا یوازې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون پاڼه نه ده، د افغانستان د دولت ډېرې داسې پاڼې خرڅون توړن شوي دي. یو وخت د چارو د ادارې پاڼه دا خرڅون توړن شوي وه. جالبه دا د خرڅونکي پاکستانی وي یا د پاکستان نمبر د خرڅون دپاره ورسره اعلان ته ورکوي چې په دغه نمبر موږ سره اړیکه وکړي چېرته دا پاڼه اخلي. دا ډېر غټ خیانت دی. دا خو د افغانستان د دولت ارشیف پکې پروت دی. په دې کې ورسنی خبرونه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په پاڼه کې د نوماندانو د ولسی جرګې د ولایتي شوراګانو او همدارنګه د ولسمشرۍ د ټول ټاکنو نتایج پکې پراته، ورسنی خبرونه پکې پراته. دا خرڅون ته وړاندې کېږي، دا ډېر غټ خیانت دی. او زه په دې ډاډه یم چې د دغه پاڼو هیکر یا اوسني اډمینان دا په کابل کې دي.
او په داسې حال کې چې د افغانستان د ګڼو سیمو خلکو دا ځل سخت ژمی په غربت کې تیر کړ، بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان ویلي تیرو دریو میاشتو کې 1200 افغانان تنفسي ناروغۍ وژلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د حاد تنفسي ناروغۍ له امله د پیښو او مړینو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې او دغه شمېرې حیرانوونکي بللې. ویلي دي چې 80% قربانیانې میندې او ماشومان دي. د غراز د روغتیا نړیوال سازمان راپور ښیي چې د جنوري له پیله د مارچ تر پایه د افغانستان څلور دېرش ولایتونو کې د تنفسي ناروغیو څخه باندې 470,000 پیښې ثبت شوې چې له منځه یې 298,000 پیښې له 50 کلونو کم عمر ماشومانو او ښځو پورې تړاو لري. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې افغانستان کې په 2023 کال کې په تنفسي ناروغۍ د اخته ناروغانو شمېر نږدې 1,400,000 او د مړو شمېر 2,809 تر ورسېده. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د WHO د نوي راپور په اړه زموږ پښتنو ته ځواب ونه وایو، خو دا به داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې افغانستان کې شاوخوا 9.5 میلیونه وګړي په هغو سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. او سم ټولنیز شبکې تیرونی په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو د سندري سره غ پیښه و چې د سند ایالت په کچا سیمه کې غلو له پاکستانی ځواکونو نه یو نظامی ټانک وتښتو. د دغه ډاکوانو غلو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښتی هغه وخت رامنځته شوې چې د کچي ډاکوانو د پاکستان او عربستان د تیلو د تصفیه مرکز په یو موټر باندې ډز وکړ او موټر یې ولوټه. د دغه غلو شمیر کڅام له 200 تنو څخه نه وړي، خو پاکستانی ځواکونه لیوی و نه راهیسې سنځو سره مخ کړي او د جګړې پر مهال له پاکستانی پولیسو څخه د نور وسایتو په شمول یو ټانک هم تختوله. ځای خلکو په پاکستانی ځواکونو نیوکه کړي دي چې د امنیت د ساتلو وسایل نه لري او دغه غلو د اموالو ترڅنګ لیوی میاشتې راهیسې د کورنۍ وغړي هم ترې تختولي چې څوک پر اخلاصولو نه دي توانېدلي. پاکستانیانو په ټولنیزو رسنیو په خپل حکومت پسخند کړی چې غلط ترې په تختولي او ټانکونو وسایتو کې مزي کوي، خو دوی د سیمې په کچه د لوړ ځواک د لرلو لافې کوي. طالبانو چې وار بیا د خپل صفونو د تصفیه لړۍ پیل کړې، د تصفیه د نوې لړۍ په اړه د عامو جنګیالیو یو شمېر چارواکو نیوکې رسنیز شي. په ټولنیزو رسنیو خبره شوې یوه ویډیو ښیي چې د طالبانو د ننګرهار د استخباراتو پخوانی مشر ډاکټر بشیر پکې د دې تصفیه په څرنګوالي نیوکه کوي او ګواښ کړی چې د خپل حقونو لپاره بودرېږي. د طالبانو لمنځه آگاه خبریال بلا سوري په نګرهار ولایت مقام کې د طالبانو د قومندان ډاکټر بشیر او د قلی اردو د مرستیال ترڅنګ د لفظي شخړې خبر هم ورکړه ده. بلخوا د میدان وردګ یو شمیر طالبان په یو خبره شوی ویډیو کې چې وخت نه دی معلوم خو تازه خبره شوی ده د اعتراض په ډول د تصفیه د کمیشن فرمو ته اور ورچی. دوی په ویډیو کې ټینګار کړی ده چې د خپل مشرانو لخوا د تصفیه کارونه مخته نه ځي او دوی ته ویل کیږي چې تاسو ولې ژوندی پاتې شوي یاست. په ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بل ګرم بحث دا و چې د طالبانو د حکومت لابیګر یوټیوبر عمران رحیمی له افغانستانه ووت. د دوی بل پلوی یوټیوبر همایون افغان له یو ورځنی بند وروسته خوش شو او یو بل پلوی سیاسي کارپوه نجیب الله جامع د طالب استخباراتو لخوا نیول شوی. عمران رحیمی په یو وخت پر کړی ویډیو کې ټینګار کړی چې له افغانستانه وتلو ته مجبور شوی او له اوږدې مودې راهیسې د رواني آرامتیا درمل خوړل. بلخوا د همایون افغان له نیول کېدو وروسته طالبان وویل پر هغه د یوې کورنۍ لخوا د اجازې پرته د یوې مېرمنې د مرکې اخیستلو تورو او بیرته خوشې شوی دی. خو نجیب الله جامع چې د طالبانو په راتګ سره د دوی ملاتړ کوو او اوس یې په دغې ډلې نیوکې لرلې ملګرو یې په ټولنیزو رسنیو خبر ورکړی چې نوموړی د استخباراتو لخوا له کوره نامعلوم ځای ته وړل شوی. طالبانو د عمران رحیمی او نجیب الله جامع په اړه څه نه دي ویلي خو عمران رحیمی چې د طالبانو لپاره په ګڼو سیاسي او غیر سیاسي څیرو تورونه لګول یو شمېر کسان ورته ګواښ کړی چې د خپلې لابیګرۍ له امله حساب ورکولو ته نږدې شوی دی. د خوست شل زره کسانو بیا د ځوانانو د یووالي په موخه تېره اونۍ د دغه ولایت کرکټ لوبغالي کې ګډ روژه ماتې وکړ. د ولایت کې هر کال د روژې په اواخرو کې ترشنه اسمان لاندې دا برنامه نیول کیږي او د ځایي خلکو په شمول له نورو ولایتونو څخه ګڼ مېلمانه ورته د خپلو افکارو شریکولو او د اړیکو د پیاوړتیا لپاره رابلل کیږي. څه کال دغه روژه ماتي ښکلي اړخونه مېلمنو ته د ماشومانو د نظامي قطې تقدیم او د وړو پرېښتو نجونو لخوا د هرکلی وړاندې کولو خو یو شمېر طالب فعالانو دغو مراسمو ته د کوچنیو نجونو په ورتګ خورا سختې نیوکې کړي او ناوړه الفاظ یې کارولي چې د ضعیف فعالانو سختې نیوکې هم راپارولي. دوی د طالبانو حکومت نه غوښتنه کړې چې د بهتان او تهمت لګوونکي خپل ټولنیز فعالان دي محاکمه کړي چې ولې د خوست پتمنو نجونو ته په ټولنیزو رسنیو ناسم الفاظ کارولي دي. او سم جالب په زړه پورې خبرونه. جالب خبرې دا وه افغانستان دی. په کابل کې د افغانستان ملي آرشیف لخوا د قران کریم بیلابیلې لرغونی په لاس لیکلې او په زړه پورې نسخې ننداري ته ایښودل شي. دغه نسخه چې د عربي امپراتوري او میراث او یو شمېر د افغان خطاطانو لخوا د تاریخ بیلابیلو پړاوونو کې لیکل شوی 15 ورځو لپاره به د خلکو د ننداري په مخه ایښوي. ننداري ته ایښودل شوی نسخو کې آن د حضرت عثمان د خلافت د وخت راټول شوی مصحفونه او نمونې هم دي. د مسولانو په وینا د ملي آرشیف لیکلي او قلمي اثر د امیر ابو حبیب الله خان او امیر امان الله خان د دولتي کتابتونو څخه جوړ دي چې تر نن پکې 200 زره تاریخي اثر کتابونه قلمي نسخه او مجلې ساتل کیږي. او تیر ونه بیا د ننګرهار پونتون ادارې ادعا وکړه چې د محصلینو یوې ډلګۍ د ورسپارل شوی پروژې له مخې بي پيلوټ الوتکه جوړه کړې ده چې 1500 ګرامه یا نیم کیلو وزن هم لزان سره لیکدول شي. د ننګرهار د ساينس پونځي رهبری وایي د دغه ډرون الوتکې جوړونکو محصلینو له کاک موټور کنټرولر او سروګانو نه په استفاده دا الوتکه جوړه کړې چې یو نیم کیلومتر پرواز کوي. د دوی په وینا محصلینو یو شمېر نورې پروژې هم بشپړې کړې دي چې نږدې راتلونکي کې به نندارې ته وړاندې شي. خو د ننګرهار پوهنتون د ساينس پونځي یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته معلومات استولي چې دغه ډرون الوتکه د یو هندي محصل د پروژې کاپي ده چې نوموړي په خپله ویبپاڼه خبره کړې ده. د سرچینې د نوم د نه خودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویلي دوی کټ مټ همغه پروژه ملي کړې چې د هندي محصل په ویبسایټ کې لارښوونه مواد او ماشینونه خودل شوی او دا کوم نه وخت نه ده. کله چې ازادۍ راډیو دغه ویبسایټ چک کړ پکې د F22 په نوم د ډرون د جوړولو کټ مټ همغه پروژه تشریح شوی و چې د ننګرهار پونتون محصلینو یې د جوړولو ادعا کړې ده. پاندې سره د ازادۍ راډیو د نن و مورځ عمران غاړو خو هر اونۍ له نوې زاویې د مسایلو شننه له سید شنواری سره د ازادۍ لپاره نه هیروي.
د ازادۍ میلمه درنو اوریدونکو شه چاري زموږ ځانګړې میلمه په دې خبرونه کې انجنیر محمد انعام واک دی. واک صاحب له مسلکي نظره انجنیر دی خو ډیر کار یې د سیاست تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی. د پخپل مسلک یعنی انجنیری کې سرویګانی کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي دي. شغلی وقت په پښتو او انګلیسي ژبه ناولونه هم کښلی دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخی شو. د نن سبا په ناروی کې اوسیم. وقت صاحب د خپل ژوند په اړه راتو وایست. د ماشومتوب دوره مو چیرې تیر کړی ده؟
ماشومتوب هم په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده. هملته مې ابتدایي مکتب هم ویلی ده. د عبدالجبار ثابت خبره چې وایي هماغه ځای کې ما ابتدایي مکتب ویلی چې عبدالرحمن په ژواک ویلی ده. امغه زیکي څلورم او پنځم مشبغم صنف له سرخوت کې بیا ووم صنف په کابل کې ویل دا بیا میاتم نه دولسم پورې په سرخوت ولسوالۍ د فقوله لیسه کې درس ویل ده. نو بیا پونتون یو کال تعطیل و بیا چې شروع شو بیا موږ پونتون شروع کړو په 2015 کال کې. نو په کابل پونتون د ساینس پوهنځي د معدن او جیولوجي په څانګه کې مې درس ویل. نو زمونږ د پوهنتون هماغه اول کال و چې کودتا وشو په افغانستان کې. پولیټکنیک په څلورمه لیله کې وم او په اول منزل د درېمې لیله کې چاراډیو نیولې و لکه هغوی چې کودتا نه هم خبر و. نو
پوهنتون د کودتا د داود خان د ظاهرشاه په ضد کړې
وه. او د ظاهرشاه په ضد چې وکړه دا کودتا وه. نو سبای دا خبره ما واورېده چې هغه انانسر بیا وویلې چې دا په افغانستان کې د نوي رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داود خان وینا. که زما په یادېږي زه د څلورمې لیلې په 2 کوټه کې وم په درېیم منزل کې. دا د درېیمې لیلې اول منزل کې چاراډیو نیولې وه.
کله چې دا غږ تاسې واورېدو چې کودتا شوې ده، تاسې او نورو محصلینو چې په لیلې کې وو د اکثرو خلکو احساس څو چې خکار شوی دی کنه د شبې بیله دي چې خپل علایق په نظر کې ونیسي د خلکو د څوک چې تاسو شاوخو د یوغي نظر څو
او دی وخت یو ټول خلک ویده وسه به شپک بجې یو د میلاد باندې شپه باندې به مخ کې خو بیا ورسې چې خلک راپاتې ده او مونږ لاړو بیا خو ټول خلک هغه و بیا لږ ورسې شکیلی شروع شو د لیلی نه هغه आवाज نه وشو په لکو نه وشو خلک خوشاله وو. فکر کوم بیا لاړو یو سات دوه سات وروسته لاړو هغه ته پوهنتون ته لاړو. مونږ په ساینس پوهنځي په اول منزل کې وو. مونږ چې دغه هلته یو د خوان المسلمین د حکمتیار صاحب د بل یو سړی و عطاګل نومېدم هغه او د پرچم د بل یو بل هلک و چې هغه نوم یې یاده وته د لغمان و. دوی بحث وکړ په دې دالیز کې د ساینس پوهنځي په عمومي هغه کې دالیز کې هغه دفاع کول او د اتاګل ورته ویل اتاګل نه بیا قومندان جوړ شو د آدم خان په نوم باندې بیا روسانو سره په جګړه کې ولګېد مړ شو. نو د اتاګل ورته ویل چې ودیل د چې ستاسې هغه وویل چې وای موږ به وای تاسې دا سر وای دغه نه راکه جیګ شه دی د زرشان د شاهي کورنۍ نه د کتاس هغه دفاع کولی داود خان د پرچمي او دیغه ورته ویل چې تاسو خو مونږ ویلې تاسو شرط شاهي کورنۍ کې دا دغه د ثابت شو. هغه بیا ورته ویل وای نه وای مونږ په بل کارمل ویلې دي وای چې باید کار واس پجا باید شروع کړ مونږ د شاهي کورنۍ کې مجل مجذب کړل. نو موږ می خلک هغه و اخوانیان چې و زما په دیږي چې د دوی هغه و خپه و.
تاسو بیا کله پوهنځی ختم کو؟
پوهنځی خو مې بس په داسې فکر وکړه چې دا نو 2015 کال و هغه عیسوي کال 1922 به راتم. خو څلور کاله مې پوهنځی وویلې په 1922 کې زه فارغ شوی به یم.
او بیا مو په کابل کې کار پیل کړو. د کار په اړه مې راته وویست
بیا خو لاړم عسکري مې وکړل. تر پخوا شپږ میاشتې عسکري و په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکري کوله. دولسم پاس یو کال او د هغې نه ښکته چې و بې سواده خلکو به 2 ملي مکلفت دوره وه. نو ما بیا په تعلیمي غونډ کې شپږ میاشتې عسکري وکړله.
دا عسکري په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده سره له دې چې سخته ده، اما هغه خلکو ته چې پوهنتون لوسته او د هغوی موده کمه وه دوی لپاره بیا ډېره جالبه هم وه، عجیبې تجربې پکې ترلاسه کولې. تاسې کومه خاصه خاطره لرئ د عسکري د
وخت؟ ډېره خاصه خاطره دا ده زمونږ چې مونږ عسکري خو په دویم د عمل کې شروع کړه. د اووم کې زه فکر کوم هملته په عسکري کې داسې یو رواج ده چې سړی به قسم کوي. نو د اووم کې مونږ قسم وکړو هغه کې د افغانستان ملي د افغانستان ملي بیرغ او د اردو بیرغ دی چې خلکو هلته لاس کې خود په قرآن باندې چې مونږ به دې نظام ته وفادار یو، مونږ به دې خاورې ته وفادار یو. دې بیرغ ته ډېر ښه مراسم وو. مونږ چې دا مراسم سرته ورسېدو او بېرته لاړو خیمو ته، ډوډۍ ته ناست وو زمونږ په ټولي کې، یو مونږ شپږ کسه وو په دې میز ته ناست وو ډوډۍ خوړی. یو کې مونږ و چې د بیروت نه راغلی وو، همدغه د اشرف غني دوی واحدي و، دې خلکو هم صنفي وو، هغه زراعت نه فارغ وو، هغه مونږ سره وو. یو بل د طب ډاکټر وو، یو بل ډاکټر وو، یو بل د کیمیا فارغ تحصیل وو، څو کسان وو.
له عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کړو؟
عسکري نه وروسته بیا لاړم، ما پاسپورټ واخیست، غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم. بیا لاړم هلته، والته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چیرته په مدینه منوره کې، هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه، چې هلته بیا کودتا وشوه. د ثور دا د ثور کودتا چې وشوه، د عربستان سعودي او غلطي وکړه، ټول افغانان یې وویستل، په زرګونو افغانان هلته لاړ وو.
ولې دلیل یې چې ولې ایستل؟ ځکه چې په هیواد کې چپي حکومت راغلی وو،
کمونستان حکومت راغی، شورویانو حکومت را روانه، دلته دوی دا خلک وویستل. نو زم بیا بلې خوا لاړم، لاړم افغانستان ته، کابل ته لاړم. نو هلته مې بیا په قانون صنایع وزارت کې کار واخیسته، او روسي وظیفه مې په هغه کې وه، په لاجوردو په درجه بندي کې مې کار کاوه په کابل کې. بیا د هغې ځینه زه خبر نه وم چې زه منفق شوم، جلابات یې رالېږلی وم، یو کار پسې خدمتي هلته، یو د بیرت و، یو هغه وه د مونږ د وزارت معدن یو ذخیره و، هغې نه چا شوکانه اخیسته، تل اون باندې مدني تیګه ده. نو مونږ یې راولېږلو، یو دوه کسه چلته هغوی ته دا شوکانه وتلو ور. بیا چې بېرته ترڅو تلمه زه، بیا زه منفق شوی وم، بیا بس له هغې نه مې ځان په منډه راخلاصه.
دلیل یې څه و؟ ولې تاسې منفق شوی؟
زه خو اصلا خبر هم نه وم چې زه منفق شوی یم. سبای تلمه کار ته وزارت معدن ته روان وم، چې ما ته یو ملګری مخ ته راغی، وایي څه چېرته ځې؟ معدن کار ته. وایي هو بچه، منفق شوي دي برو. نو وایي دلته داسې اواز ګډ شوی دی چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده، او زه جلال آباد کې وم. لکه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې راشم، تیارې ټکټ واخلم، او ټکټ پیدا نه شو. بیا دې کې ما باندې شپې تېرې شو، هلته چا ویلي وو چې دی خو وتښتېدی پاکستان ته لاړو. بیا دلته چې د هغې نه پنځلس شل کاله وروسته زه ناروې ته راغلم، دلته ما ته یو د وزارت معدن یو پخواني معمول ویل، وایي ته ژوندی هلک. زه په دې کې ونیولم، ویې ژړل. ما دې واده که ولې ژاړې؟ وایي مونږ خو داسې خبر شو چې واک چې ده چا ویلي چې په فرقیاده کې مړ شو، اعدام یې کړ، او چا ویلي چې وتښتېدم. خو وایي ته منفق شوی وې. دا دلته بیا کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفق شوی یم، په دې خاطر چې وایي دا پاکستان ته لاړله.
ښه صاحب، نو کله چې منفق شوی له هغه وروسته مو څه وکړل؟ پاتې شوی په افغانستان کې او که په رښتیا لاړې پاکستان ته؟
نه، لاړم راسم پاکستان ته. په ډېرې سختۍ باندې ووتم پاکستان ته. هلته زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وه خدای شته، خو زه افغان ملت ګوند کې د اتم سنف نه وم. نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم. هلته یو څه وخت وو زه او رفیع صاحب، بیا په دې ورځ باندې راغی حبیب الله رفیع. نو رفیع صاحب راغی، اوسدم ورسېدم، یوه ورځ مونږ دفتر ته ورسېدلو. یو بل سپین ږیره سړی هم راغلی و، د کابل نه، یو شیعه و، دا د افغان ملت د ګوندې محسن له جملې نه و. مونږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته. بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و، زه یې کشر وم، د هغه د لاس لاندې م کار کاوه، استقلال اخبار م چاپاوه، د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې خپرونې کولې.
نو څنګه تاسو خو په ساينس کې زده کړې کړې وې، انجینیر وې، او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه، دا څنګه؟
ژورنالیزم خو لیکوالۍ کې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه. زه په اتم سنف کې وم، په اووم سنف کې وم په کابل کې. زه په انصاري په متوسطه ښوونځي کې وم، مونږ امتحان نه وو، د قوس میاشتو نه ماته یو شیر ماته راغی. زه غوښتم چې اوس یو قلم او کاغذ واخلم، ولیکم. هغه ما د تره زوی ډاکټر مهربان خدای دې وبخښي، خلکان وخت مړ شو، هغه ما باندې غږ وکړي، ویل واله که ته به چېرته د پیسې خو راوت چې کار راته وسپارې. هغه شیر او احساس چې ما ته راغلی هغه ورک شوی نه، زیادې مې ووت. امتحانونه زمونږ خلاص شو، لاړم سرخود فوقلال لیسه کې وم، چې بیا یو څو ورځې بعد ما ته هغه فکر بیا راپیدا شو. ما یو ادبي ټوټه ولیکله، ای زما ورکې ارزو. د ادم هغه ته ولېږه د ننګرهار کې یو اخبار چاپ دی، ننګرهار ورځپاڼه قتیل خوږیانی د دې مشر و، هغه چاپ کړو. هغه زما ورک ارجو زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار ورځپاڼه کې چاپ شو. نو نه پوهېږم چې کوم کال به و، دا خو ډېر پخوانی وخت، ناتم صنف و. نو زما دا کله پخوانی و، بیا ما شعرونه هم لیکل. بیا زه پوهنتون دویم صنف کې وم چې ما د مور زما یو شعر د مور جایزه وګټله کابل کې. علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره وه. د رفیع صاحب ما پېژنو، رفیع صاحب تیار یو اکاډمي و، دغه سره م کار کاوه، بس د استقلال خبر م چلاوه. بیا زه یو کال به مې وتلی یا لس میاشتې، بیا زه لاړم ایران ته. هلته د هغه ډېره وضع خراب وه په پېښور کې، لا د مترقي خلک او غیر اخواني خلک، غیر ملا خلک، دا همیش دا نیول کېده او تختول کېده. ډېر خلک زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه عزیزرحمان الفت تورن شوی و، خدای دې وبخښي. هغه کتابونه مونږ ولیدل چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وو. نو زه بیا لاړم ایران ته، بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم. هلته مې تقریبا 4 یا 5 کاله کار وکړو. په جیولوجي کې ماته کار پیدا شو.
درست، په کوم ښار کې دی ایران؟
بوشیر کې مې کار وکړ. د ما یو ریسرچ هم وکړ د ګچو په تیګه باندې، هغه کتاب دی، ریسرچ چاپ شوی د ماغزي کې یو کتاب په شکل باندې. بیا دا کار چې ما وکړ، بیا په هغه کې کار کاوه، د دې څنګ کې په هایدروجیولوژي کې مې کار وکړ، په زیرزمینی اوبو کې. بیا دا زما کتاب چې د ګچو باندې چاپ شي، بیا زه وزیر وغوښتم هغه ته چې ته باید لاړ شي کرمان او اصفهان ته. هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي، د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و. نو ماته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته. هلته داسې په کلو کې داسې معدني صنایع مطالعه کړه چې څه معدني تیږې کلتی چې خلک همالته مصروف شي. لکه داسې یو ریسرچ چې دی په ګچو باندې کړی، د ګچو په تیګه باندې. بیا لاړم تقریبا یو کال یا څه وخت همالته وم په اصفهان کې، او د اصفهان په اطرافونو کې څه همالته بیا په هغه باندې کار وکړ، شاه مقصود تیګه باندې. باوزن نور شان مدني مواد هغه باندې مې راپور ولیکه، هم د کتاب شکل باندې بیا چاپ شو.
بله.
نو بیا هغې نه وروسته بیا ته راغلم، هغه ته بوشهر ته راغلم. بوشهر کې مې څه وخت تېر کړ. خو بیا د جینوا تړون لاسلیک شه، داسې وخت 1900 و، داسې فکر وکړه چې 1908 به وم. بیا لاړم بېرته زه پېښور ته.
نو ولې پېښور ته بېرته لاړې؟ په ایران کې داسې معلومیږي چې وضعیت هم ښه و، اقتصادي وضعیت به هم حتمن ښه و، ځکه چې رسمي مامور وي.
هلته مې یوه خبره وشوه او بحث مې چا سره راغی. بس مونږ خو چېرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شوي وو. نو هلته مې د پارلمان یو کړی و، هغه بیا وظیفه پرېښې وه، راغلی او دغه هغه کې چې زه به بیا جوړولو وزارت کې ما کار کاوه. نو دلته هم هغه هم کار کاوه، هغه سره مې باس راغی. تاریخ باندې باس راغی. هغه ما ته ویلي وایي هغه یې مهندس وایي، یو وایي تحلیل ده، یو تاریخ ده، یو تحلیل د تاریخ ده. وایي دا غبار چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې، دا وایي تاریخ ده، وایي تحلیل نه ده. دې باندې باس وکړم. د افغانستان د یو مملکت ده چې استماچیان راغلی دي.
بله،
راغلی دي، وخت تیر کړی، خو بیرته لاړ دی. افغانستان اوس یو واحد مملکت ده چې نوم یې افغانستان ده. دا ستاسې خبرې زه نشم منلی.
دې ته که راشو، که تاسې بیرته چې پېښور ته لاړی، په پېښور کې مو له ځینو کارونو چې زه خبر یم، مثلا تاسې د افغانستان د قومونو سروي وکړه، دا په څه اساس وکړه؟ او هغه هم بیا د یو کتاب په شکل سره چاپ و.
نو زه خو باید پېښور ته چې بیا لاړم، بیا تقریبا 4.5 کاله ما د افغان ملت په نوم جریده چې پخوا د ډیموکراسۍ په لسیزه کې په کابل کې افغان ملت خپروله، هغې وخت کې د خلق په نوم باندې اخبار چاپېده، او د پرچم په نوم باندې، او د افغان ملت په نوم باندې، او د مساوات هماغه اخبار ما بیا شروع کړم د افغان ملت په نوم باندې په هماغه لویه خطه باندې. نو 4.5 کاله مې دا کار وکړ. بیا خو دلته په افغان ملت کې بیا دلته څه مشکلات پیښ شو. دا اخبار چې و، دا د افغان ملت اوسنی رئیس چې د ستانګل شیرزاد د دا اخبار مصادره کوي، یو سر مقاله باندې چې ما لیکلې وه، بیا مې دا ګوند مې پرېښود هماغه وختو کې زیاتي. بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته، او دا دغه کار مې شروع کړ، د افغانستان قومي جوړښت. دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ. یو موسم بیا جوړ کړل د ای آر ډی پی په نوم باندې افغانستان د هبیلیټیشن اینډ ډیولپمنټ پروګرام. دا یو کال مې دا کار سره کار کړی، بیا هغه تجربه مې دې کې واچول، خپله مې موسسه جوړه کړه. دا کار مې کاوه دې په څنګ کې مې چا خبره په رسمي وخت کې مې دا ای آر ډی پی کار کاوه، او په غیر رسمي وخت کې مې د واک فاونډیشن په نوم باندې فاونډیشن جوړ کړه، مې شروع کړم. نو په دې کې ملګری دوستان زمونږ چې په شمال کې وو، په شمال لویدیځ کې وو، په شمال ختیځ کې، دې ځایونو کې چې وو، په قندان نیولې تر هغه پورې، تر مزار شریف او کندوز دې ځایونو پورې، بس دلته زمونږ دوستانو ملګري وو. بیا دا کار ما وکړو د دوستانو په هغه باندې، په مرسته باندې. نو دا کار مو کړ پنځه شپږ کالم، دا کار وکړو، دا تام راټولول او راټولول، او دلته ځینې خلک هم راسره وو په دې پیښول کې. یو دفتر مې بیا جوړول و، او بل دفتر مې دم دې ریسرچ دې شان و. نو دا بیا دې باندې ډېر کار هم کړ، بلاخره هم بیا د کتاب شکل باندې چاپ کړ. دې په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سرویګانې ورته وایم وکړ. یو مې هغه باندې یو سروی هغه په مجرور صاحب د خدای وبه هغه کړې وه، چې هغه خلکو نه پښتنه کړې وه چې تاسو باچایی نظام غواړي، اخوانی نظام غواړي، حکمتیار غواړي، ظاهرشاه غواړي، داسې پوښتنې کړې وې. هم هغې باندې مړم شو. نو د هغې نه و اته کاله و لس کاله به وتلي وو چې ما هم داسې یو سروې وکړه. د 1002 کسانو نه مې پوښتنه کړې وه، داسې یو سروې مې وکړه. هغې کې مې نتیجه دا اخیستې وه چې خلک چې دا نه اخواني نظام غواړي او نه بل شی، دا ظاهرشاه کړی شي، دا خلک ظاهرشاه طرفدار نه، داسې یو سروې مې کړې وه. او په دې کې یو بل سروې بیا ما دین وروسته وکړه چې هو آر د طالبان، طالبان څوک دي. طالبانو جنګونه شروع کړي و، ډېرې منطقې نیولې وې، او دلته پاکستان داسې یوه خبره خپره کړه چې پښتانه طالبان دي، دا طالبان چې دي دا پښتانه دي. نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې. دلته یو د پېښور یو خان سړی و، دا د خو د نیشنل پارټي غړی و، افضل خان اله خدای دی وبخښي مړ ده. هغه دیک چې په غونډه کړې و پېښور کې، هغه ښکاره د شوې دي دا طالبان چې دي پښتانه دي، باید دوی ننګه وکړو. دا یوه خبره ماته ډېره سخته ښه تمامه نه شوه باندې تاثیر وکړي چې طالبان پښتانه نه دي. طالبان چې دي بنسټپالي خلک دي، دا د پښتنو نمایندګي نه شي کولی. دا یو نشنلیستي او قومي سازمان نه ده، دا یو مذهبي بنیادګر سازمان ده. خو دا سابې ما وکړه، دا طالبان څوک دي؟ دا د 2000 کسانو دا پښتنې وکړه، دا راټولې کړلې.
د دې سروې غانو په ارتباط وس کړه، د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط، یو یا څه دا سروې تاسو فرسان 2000 نفر څه ډول انتخابول؟
2000 نفر خو دې باسوادان څو کسان وظیفه ورکړي، او تاسو دې باسوادان نه پښتنه وکړي، د بیسواد خلکو نه پښتنه وکړي، په کمپونو کې لاړ شي، د خلکو نه پښتنه وکړي چې مطلق بیسواد دي، او مختلف خلک ما کړو چې باید مختلف خلکو نه پښتنه وکړي چې طالبان باید د څه نظر لري.
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسو په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروې ته لاړ شئ، او په څه شکل لاړې؟
زه خو له خطر سره مخ شوم، یو هغه باندې د چا خبره پاکستان ته وړې خلک ترون شو، وویشتل شو، چا معلوم نه کړې چا وویشتل، دا څنګه و دا خبره؟ زه داسې یو خطر سره مخ شوم، ولګېدم او بچ شوم. بیا نو د نشاد خوانه بیا راغلم، هغه ته ناروې ته کم وخت کې، ناروې ته په دې شکل راغلی یم.
تاسو د ویشتلو یادونه وکړه چې تاسو د چا لخوا وویشتل شوی مخې ته دې چې ناروې ته راشئ، که د دې موضوع په اړه یو څه نور توضیح راکړئ، دا پیښه څنګه وه؟
دا خو داسې پیښه وه چې سهار و، زه د ویلي دروازه وټکېده، د عادت خلاف دروازې ته ورغلم چې خلاصه مې کړې، ناپیژانده سړی ور باندې ډزې وکړې دي. یو کس د دروازې کوڅې اخر سر کې ولاړو، ډزې را باندې وشو، په چپ خوا باندې لګېدلی م، او په شا ولوېدم، جیګ شوم، او په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساوه، نور څوک را پسې را نغل. هلته د ګاونډیان خبر شو، هغوی راغلو، بیا وو ګاونډي ته ما ټېلیفون کتابچه ورکړه، هغه یو ملګري ته مې ټېلیفون وکړ، هغه ملګری بیا راغی، هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم. یوه اونۍ یا لس ورځې بلته و، بیا د انګلیسیانو دفتر ته لاړو اسلام آباد ته، هلته یو کور کې اوسېدلو. بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په تیر شوی یعنی بیرالو ناروی ته.
کله چې ناروی ته لاړې په ناروی کې مو کوم کار پیل کړ؟
ناروی کې مې خو دلته چې ناروی ته لاړ شي باید اول ژبه زده کړي، د ژبې په زده کړه کې و بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نوم چې زده کړله یو څه زده کړه بیا مې دلته وظیفه واخیسته، معلمي مې کوله و اتلس کاله معلم ما دلته دی مختلف مضامین و خصوصا خلق چې آسیا ناراضي و مکتبې ویلنی عمر ډېرې مې بس باید دلته د هماغه د عمر په اندازه باندې کینی په صنف کې. نو هغوی ته ما کیمیا و فزیک و د انګریزي و ناروجنې دا سبقونه ورته ویلي و، د پښتو ژبې درس مې ورکاوه د هغه ته پښتنو ماشومانو ته چې دلته و. بیا دې سره مې څنګ کې بیا یو درې سیمیناره په افغانستان باندې جوړ کړه چې یو پکې د هغه باندې سیمینار ما جوړ کړه، هغه مورګنستانه په نوم باندې و، پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي و په پښتنو باندې. په افغانستان کې 50 کاله کار کړی و، هغه باندې مې یو سیمینار جوړ کړم. هغه ډاکټر صاحب زیات چې د هغه شاګرد په زوریخ کې هغه راغلی و خبرې وکړې، د افراسیاب پټک راغلی و د پاکستانه، استاذ طارق راغلی و د فرانسې نه، دوه درې سیمینارو دوی هم پکې ګډون کړی ده، خبرې پکې کړي دي. خو د دې په څنګ کې بیا ما دلته هغه وکړم، دا شان زخ ډېر دي او وخت کمې، ما غوښته چې دا ځینې لیکنې وکړم په د ناول په شکل باندې. ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه، بیا مې خان او کمیسار په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی دی په افغانستان کې پاتې یمه لسیزه کې. دا ناول مې ولیکه، بیا یو بل مې لیکلی و هغه همداسې پاتې ده، د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم، په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده. دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې یا درې هفتو کې په امازون کې به هغه شي، دا به هغې ته وخېږي او هلته به لوستلو ته برابر شي.
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسې په ناروی کې چاپ کو او کوم په وطن کې چاپ کو؟
نه، دا مې ناروی کې چاپ کو، کوم شمار کې مې چاپ کوم، نو داسې بیا چانس پیدا نه شي چې پېښور کې یا په کابل کې چاپ باندې چاپ کړم. او خو هغه مې بیا مې هغې باندې کار وکړ، بیا مې کار وکړ، هغه تان کې هغه وروستۍ کاپي په تان کې پرته ده، تان په ویبسایټ کې.
یعنی خلق بیل دی چې ویب سایت ته مراجعه وکړي داسې ډېرو خلکو لاسته نه ورځي؟
نه، ویب سایت نه پیدا لاسته نه ورځي، مانه ډېرو خلکو وغوښته، خو زه په دې بل ناول کې بند شوم او خدای شته رانه پاتې شته برابر شي چېرته به چاپ کړم. یو بل چا باندې مې ترجمه کړه، خو هغه ترجمه یې ښه رانغله، بیا په انګریزي کې ما چاپ نه کوم. دغه بل مې چې ده دا اسکیپ فرام د ډیویل، دا چې دا په انګریزي کې مالیکله خپل ما د انګریزي دل تخپل تقویہ کړو ورته به ته انګریزي باندې ولیکو. څو کال په کې شم دی اوس برابر ده چاپ ته، امازون کې بل بته هغه کیږي،
په امازون کې بخپریږي.
او
یعنی کوم چاپون کې مؤسسه نشاتی مؤسسه تر اوسه پورې امادهګی نه ده شوډل سي چاپی کې؟
نه، نو کدا چاپ شي په امازون ته دی شو داخل کې ولل د خو بازار پیدا کول ډیر سخت کار ده، نو دې پسې بیخي ونه ګرځېدم چې چا پسې کوم هغه پسې کمپنۍ دا پبلیشر پسې وګرځېږم. امازون که ته جیک شي کېدای شي بیا کومه کمپنۍ خوښ شي، یعنی خلکو ته به اماده څوک برابر به چې خلک یې ولولي که نه.
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړی دی چې پښتو یې کوي پخپله؟
زه فکر نه کوم چې پخپله پښتو کوم، ځکه دا که پخپله زه پښتو کوم دا به دونه وخت غواړي چې یو بل ناول زه ولیکم په انګریزۍ کې. نو دا به هغه ته کوم ملګری به پیدا کړم چې دا څوک په هغه کې په انګریزۍ نه پښتو ته واړي. زه خپله پې باندې فکر نه کوم چې خپله په پښتو باندې واړولی شم، ځکه ډېر کار نه ده.
ورځ په څه شي تېروئ عموما؟
ورځ په همدغه لیکونو تېروم.
یعنی هر ورځ لیکل کوي او که مطالعه کوي؟
هر ورځ زه خو بس د وقادت لرم چې هغه داود خان کودتا خبرې کوم، د وخته پاسېدلی نه وایي ما نه شو اورېدلی، نو زه ټول عمر د وخته پاسېږم او د وخته کار کوم. همیش سبایي د ملایان دا ویدي چې زه پاسېدلی یم او هغه کافي جوړوم او بس شروع کوم لیکنه کوم، همدغه باندې ورځ تېروم زه. بچان سره مې ډېر وخت تیر کړ. بچان مې اوس پوهنتونونو کې دي، زه د هغوی سره کومک نشم کولی، هغوی ما سره اوس کومک کوي.
ډیره زیاته مننه واک صاحب، کور مدان سلامت اوسئ.
تا نه مننه، ډیره زیاته مننه،
خوشاله دي غواړم. سلامت اوسئ. سلامت.